سلامونه ستړي مشه نن سه شنبه ده 1400 کال ده مرحومی جدی شپاره سم د 2018 کال د جنوري شپګمه زه سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاستویم پایل په خبرونو کو د تخار په چاهاب ولسوالۍ کې د سترو زرو د کان کیندنې د دوو شرکتونو په وړاندې د خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي او لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د سیمې څو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په دې تړاو خبرې کړي. دوی د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او د 14 نورو خلکو د ټپیانېدو خبره کړې. په خواله رسنیو هم د دغو اعتراضونو ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې پکې ښکاري څو وسایط سوځول شوي دي. د ایران د بشري حقونو د فعالانو د خبري ارګان هیرانا په خبره په تیرو 9 ورځو کې لږ تر لږه 9 کسان په مظاهرو کې وژل شوي. د دغه ارګان د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 8 مظاهره چان ټپیان شوي هم دي. په وژل شوو کې یوازې 2 تنه د ایران امنیتي ځواکونه دي او پاتې 8 نورې موترزین بلل شوي. د جرمني خبري اژانس ډي پي ای د فعالانو په حواله راپور ورکړی چې څه باندې 1200 لاریونوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي هم دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې طالبانو د دوی د جبهې د یو قمندان جسد ته سپکاوی کړی. دې جبهې ویلي د طالبانو دا کار د انسانیت او شریعت ضد دی او دوی یې په کلکه غندي. دې جبهې په رسمي اعلامیه کې د پیښې جزئیات نه دي ورکړي، خو ځینو رسنیو د مقاومت جبهې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو ځواکونو د ظفر په نوم د یادې جبهې د یو قمندان جسد په بغلان کې له قبره راایستلی او بیا یې ډزې پرې کړي. ظفر او څو ملګري یې څو ورځې وړاندې له طالبانو سره په نښته اوښتي وو او بیا په یوه غرنۍ سیمه کې ایسار پاتې وو. د راپورونو له مخې د مقاومت جبهې دغه غړی له غره ښویېدلی وو او په کمره تر لګېدو وروسته سا ورکړې. د مقاومت جبهې شاوخوا 10 ورځې مخکې ادعا کړې وه چې د دوی ځواکونو د بغلان په نهرین کې د طالبانو درې ځواکونه وژلي. هغه وخت یې نه وویلي چې د دوی ځواکونو ته هم مرګ ژوبل اوښتي که څنګه. طالبانو د مقاومت جبهې د یو غړي جسد ته د سپکاوي د ادعا په تړاو څه غبرګون نه دی ښولی او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دغه پېښه نه شي تاییدولی. دلسی رودریګز رسمان د دوشنبه پر ورځ د وینزویلا د موقتی ولسمشر په توګه لوړه وکړه. هغه رودریګز تر دې مخکې د وینزویلا د ولسمشر مرستیال او د نفتو وزیر و. شپږ 50 کلنه دلسی رودریګز د خپل ورور جورج رودریګز په وړاندې چې د وینزویلا د ملي شورا رئیس دی لوړه ترسره کړه. اخوا د وینزویلا لری شوی جمهور رئیس نیکولاس مادورو د دوشنبه پر ورځ د مخدره توکو او ترګری اړوند تور نه رد او ځاني بیگونه وباله. مادورو چې شنبه سهار وختي د امریکایي ځواکونو لخوا د وینزویلا په کاراکاس کې تر نیول کېدو وروسته امریکا او بیا د نیویارک یو زندان ته انتقال شو. د دوشنبه پر ورځ لومړنۍ محاکمه وشوه. درې شپېته کلن مادورو د یو ژباړونکي له لارې په منهاتن کې یوې فدرالي محکمې ته وویل چې هغه یو معزز سړی دی او لا هم د خپل هیواد ولسمشر دی. د مادورو میرمن سیلیا فلورس هم تورونه رد کړي او د بېګناهۍ ادعا یې کړې. قاضي د دوی راتلونکي محاکمه د مارچ 18 اعلان کړي. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په تخار کې د سرو زرو د کان کیندنې د ځینو قراردادي شرکتونو په وړاندې د خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي. د لږ تر لږه 50 کسانو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپیانېدو راپور ورکړل شوی. د ایران د بشري حقونو فعالان وایي هلته په 9 ورځو کې 9 کسان په لاریونونو کې وژل شوي دي. نور مطالب هم له روحي له دمنتیا مو وکړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تخار ولایت کې د سرو زرو د کان کیندنې ځینو قراردادي شرکتونو په وړاندې د عامو خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي. دغه ولایت د چاهاب ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي دا کوي چې دا کان کیندنې د دوی په کرنیزو سیمو او بیلابیلو میشتیدنې سیمو کې کېدلې چې په غبرګون کې د اعتراضونو په ترڅ کې ځینې ځایي اوسیدونکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
د افغانستان د شمال ختیځ تخار ولایت له نږدې 3 ورځو راهیسې د سرو زرو د کیندنې لپاره د دوو قراردادي شرکتونو پر وړاندې د ځایي اوسیدونکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي او حتی خلک د مرګ ژوبلې ادعاوې هم کوي. د تخار ولایت د چاهاب ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو سره یې خبرو کې ادعا وکړه چې د سرو زرو د استخراج ځینې شرکتونه په غیر مسلکي ډول د دوی په کرنیزو ځمکو کې فعالیت کوي او د دوی په خبره خلکو ته د هیڅ ډول سهم ورکولو پرته ستا ځمکه او چاپیریال هم سخت زیانمن کړی دي. د دوشنبه په ورځ د جنوري په 15 ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دې اعتراضونو په لړ کې څو کلیوال او خپلوان یې وژل شوي او ټپیان شوي دي.
به سرزمین اون مردم فکر اینکه مثال شخم زدن تا اینا به آش آمدنشان خوش شدن دیگه مردم به سطو آمدن
خلق و زمکه علمین زولی حتی ده چخل و با وچی شوی خلق نور په تنگ شول او اعتراضونه یې وکړل. خلکو نن د دوو شرکتونو وسایلو ته اور واچاوه. د سیمې 15 ځوانان شهیدان او تقریبا 14 کسه ټپیان دي. فعلاً په سیمه کې وضعیت خراب دی او طالبانو خپل نور ځواکونه هم سیمې ته استولي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې باید عدالت وي. کتله استخراجیږي باید په قانوني ډول وشي. د سیمې د خلکو حق تر پښو لاندې کیږي او هیڅ نور کول کیږي.
د سیمې نازای اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې ترازونو کې د قراردادي شرکتونو او ځایي خلکو ترمنځ نښتو کې لک تر لګه 15 تنه وزل شوی او 14 تنه نور ټپیان شوی. خو ازادي رادیو په سیمه کې د خبريال د نه لرلو له امله او په خپلواک ډول تشمیرې نه رات او نه تاییدولای سي. د دغې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو او د دې اعتراضونو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا اعتراضونه هغه حال په تاریخوالي ووختل چې په خبرای عام خلکو په خپلو کرنی سوزمو کې د قراردادي شرکتونو د کار مخه ډپ او د دوشنبه په ورځ د جنوري په 15 مې د دې شرکتونو ځینو وسایتو ته ور واچو. د وړاندې زیاته کړه
لالمی مو میگیم شما اکثر
خلکو د خپلو ځمکو د تخریب مخه نیوله ځکه دا ځمکې یو فصله یا للمی دی. د چایاب ډېرې ځمکې شخصي دي او خلک یې د مالکیت سند لري. اوس خلک د دې لپاره چې په دې سیمو کې اوسیږي خپله ونډه غواړي. د دې شرکتونو ماشینرۍ او د وسایدو تګ راتګ زموږ سړکونه ویجاړ کړي. مخکې مو تر ولسوالۍ 50 دقیقې لاره وه، اوس 3 ساعته ده. اوس ستونزې ډېرې دي ځکه دوی زموږ چاپېریال ویجاړ کړی، کرنیزې ځمکې یې تخریب او هر څه یې خراب کړي دي. نو چې کله خلکو ته سهم نه ورکول کېږي خلک ترې ستړي شول او ستونزه رامنځته شوه.
د یادونې ده چې برخواله رسنیو او ځینو کورنیو رسنیو هم د دې اعتراضونو ګڼې ویډیوګانې خپرې کړې دي. ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولري، خو په تخار ولایت کې د دوی امنیه قوماندانۍ او د اطلاعاتو کلتور ریاست مسؤلینو تر څنګ د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې له دې هم د افغانستان په شمال په تیره تخار او بدخشان کې د سرو زرو قانونو پر سر لانجې پېښې شوې دي. د طالبانو پر حکومت نیوکې کېږي چې په بې رویه شکل د سرو زرو او نورو قیمتي ډبرو د ایستلو لپاره لاس په کار شوي او په قراردادونو کې هم ډېر ستانډردونه له پامه غورځولي دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر دغه هېواد د بهرنیو مرستو په کمښت په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه تخار، بدخشان او ځینو نورو سیمو کې د سرو زرو ګڼو نورو قانونو قیمتي ډبرو د کیندنې کار زیات شوی دی. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې پراخې طبیعي زیرمې، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې لري چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د قانونو وزارت ویلي و چې د دغو طبیعي زیرمو ارزښت تر 3 ټریلیون ډالر پورې رسیږي.
د ایران د بشری حقوقو فعالانو ویلي په تیرو 9 ورځو کې لږ تر لږه 9 کسان په مظاهرو کې وژل شوي دي. هرانا د ایران د بشری حقوقو د فعالانو خبری ارګان په یو مفصل راپور کې د تیرو 9 ورځو د مرګ ژوبلو او نیول شوو معترضانو په اړه معلومات خپره کړي. د دغه ارګان د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 18 مظاهره چان ټپیان شوي هم دي. اکثر کسان د امنیتي ځواکونو لخوا په ساچمۍ او پلاستیکي مرمیو هدف ګرځېدلي او ژوبل شوي. په وژل شوو 9 کسانو کې یوازې 2 تنه د ایران امنیتي ځواکونه دي او پاتې لارینوال بلل شوي. د جرمني خبری ژانس ډی پی د فعالانو په حواله راپور ورکړی چې څه باندې 12 لارینوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوی هم دي. اخو به د ایران د امنیتي ځواکونو یوې رسنۍ فارس ادعا کړي چې لږ تر لږه 300 ایرانی امنیتي ځواکونه، پولیس او بسیجیان د لاریونونو د مخنیوي په مهال ټپیان شوي هم دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه په ایران کې د دغو مظاهرو د مرګ ژوبلو شمېرې نشي تاییدولی، خو ویره شته چې د مرګ ژوبلو شمېر تر دې لوړ وي ځکه د ازادي اروپا فردا راډیو د معلوماتو له مخې لږ تر لږه 8 ښارونو ته د لاریونو لمن غځېدلې ده. په ایران کې 9 ورځې مخکې د ډالرو د بېساري لوړېدو او ګرانیو په غبرګون خلک لاریونو ته ووتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی چې که نور لاریونوال ووژل شي نو سخته ضربه به وویني. د راپورونو په اساس د ترامپ له پرله پسې ګوت څنډونو سره سره حکومتي ځواکونو د لاریونوالو ځپلو ته دوام ورکړی. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپورونو په اساس حکومتي ځواکونه په ایلام کې آن هغه لاریونوال هم نیولي چې ټپیان وو او د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي وو.
د دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې. هغې ویلي نړۍ باید د دې موضوع په وړاندې غلي پاتې نه شي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله په څلورو کلو کې یو له ګرمو موضوعاتو وه. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو نه یوازې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو یې د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو مخه تړلې، بلکې د کار په ګډون یې پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي دا هېواد د دوی لپاره په زندان بدل شوی. زیات په دغه ریپورت کې
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو د نقص په وړاندې د غبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد په دې هیواد کې د ښځو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې. هغلی محمد یکشنبه د جنوري څلورمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي، په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې د زده کړو، کار، امنیت او آزاد تګ راتګ په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې او له سختو محدودیتونو سره مخ دي. نړۍ باید په دغو سرغړونو سترګې پټې نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې وایي طالبان نه یوازې د ښځو د حقونو نقص ته دوام ورکوي، بلکې د افغانستان راتلونکی یرغمل کړی. اوس مهال دا هیواد د ښځو لپاره په زندان بدل شوی. د پلازمېنې کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان نه یوازې د افغانستان د ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل نیولی دی. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هره برخه یې محدوده کړې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي، افغانستان کې هر ورځ بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي.
د ختیځ ولایت ننګرهار یوې مدني فعالې هم د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان به تر هغه وخته خپلو دې کړنو ته دوام ورکوي کومه چې نړیواله ټولنه یې په وړاندې جدي نشي،
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. که چیرې دوی مکتبونه د انجنکیانو بند کړي دي، پوهنتونونه بند کړي دي، او داسې هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی سهم ولري، نو د دوی د دغه حالت نه د جهان حمایت چې جهان ته دی باره کې څه ونه کړل، نو دوی ته نور قوت ورکوي چې دوی خپل هغه ظلم پر افغانانو باندې کوي هغې ته نور هم وده ورکړي.
دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد عملي ګامونه واخلي تر څو دغه ډله د بشري حقونو نقص پای ته ورسوي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله په تیرو څلورو کلونو کې یو له ګرمو موضوعاتو ده. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي. د 13 دسمبر په لسمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د بشري حقونو وضعیت او بشري کړکېچ د شدید اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه وکړه. په دې ځانګړي ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما سرپرست جورجت ګاګنیون وویل ښځې او نجونې په افغانستان کې لا هم د زده کړو او د عامه ژوند له ډېرو برخو محرومې دي. که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت ظاهرا آرام ښکاري، خو خلک له شدیدې بېوزلۍ سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د طالبانو دا ادعا د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون د بشري حقونو د ګڼو بنسټونو او دیني عالمانو له لوري ننګول شوي. دغه بنسټونه د نجونو په زده کړو او کار بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي په نارینه او نجونو دواړو دیني او عصري علوم فرض دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سٹور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي د هوا په سړېدو سره په خیمو کې ژوند نور ورته ستونزمن شوی. دا کورنۍ چې کورنۍ د اگست یو دیرشمې زلزلې کې ویجاړ شوی وایي ماشومان او پاخه عمر لرونکي غړي ټول ناروغان دي او کبیړنۍ مرستې ورونه رسیږي، وضعیت به ورسره بلی خراب شي. دا په داسې حال کې د شت ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف وایي په کونړ کې د شپې د هوا درجه له صفر ښکته شوي او هغه کورنۍ چې په وروستیو زلزلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کونړ
کونړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسېدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن سوی دی.